ازادي راډیو د دې یو ساعت خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. پوره اته بجې شوې د خبرونه په منځني څپه دولس پښنې په افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدل شي. تر خبرونو وروسته به واوري چې وی امریکایي خبرونه د افغانستان د پولیسو لیکو د فرار مسله یاد کړي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي حقیقت بل شی دی. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان مشر لومړی مرستیال وایي چې د فاریاب ولایت په خواجه سبز پوش او پښتون کوټ ولسوالۍ کې ورته 130 تنه کورني او بهرني وسلوال تسلیم شوي دي. د ایران په ګڼو ښارونو کې د پارلماني او د خبرګانو شورا د انتخاباتو د رایو شمیرل پیل شوي دي او په سوریه کې نن د شکیلو ډلو ترمنځ اوربند پیل شو. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په جوزجان کې لاملیات ورسته فاریاب ته اتللی دی. نوموړي پرون خبر اعلان تول د ملي اردو د هغو دوه سرتیرو غچ به واخلي چې وسلوالو ترې سرونه پرې کړي دي. دی وای دې نمردانو د ملي اردو دوه ټپي سرتیري چې دوه اسیران ورسره وژلي او دې قصابانو یې سرونه پرې کړي دي. د ملي اردو د دوه سرتیري په فاریاب کې د وسلوال لخوا اسیران سی وه او بیا وژل سوي دي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې پرون یې په فاریاب کې خبرې کولې ویل شل کلي له وسلوالو پاکړي دي. ښاغلی دوستم همدارنګه زیاده کړه چې د فاریاب ولایت په خواجه سبز پوش او پښتون کوټ ولسوالۍ کې 130 تنه کورني او بهرني وسلوال ورته تسلیم شوي دي. جنرال دوستم او د دتر مشرۍ لاندې ځواکونه د جوزجان ولایت په قوشتپې او درزاب ولسوالۍ کې عملیات ورسته پرون د وسلوالو پر ضد د عملیات لپاره د فاریاب ولایت د خواجه سبز پوش ولسوالۍ ته ورغلل. نوموړی وایي سرپل، کندوز او تخار ولایتونو ته هم د عملیاتو په نیت سي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی ته ملري چې نړیواله ټولنه به افغان پولیس په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سمبال کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو په وزارت کې د تروریزم سره د مبارزې رئیس امر الله امان ازادي راډیو ته ویل په راتلونکي پسرلي کې افغان ملي پولیس د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. نوموړي همدارنګه هغه راپورونه بې بنسټ او بلل چې ګوندي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته ګڼ کسان د پولیسو لالیکو وتلي. د وی هغه اطلاعات چې خبريږي چې ګوندي د پولیسو لالیکو کسان وتلي دا زره دوم د پولیسو لالیکو هیڅ ډول تېشته نه ده سوي او نه د پولیسو لالیکو کسان کم سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکي په داسې حال کې له نړیوالې ټولنې د وسلو او نورو مرستو غوښتنه کوي چې په همدې ورستۍ کې روسیه لاس زره ملي کلاشنکوفونه افغان حکومت ته ورکړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري وای دوی نه په هیجه چولي افغان کډوالو ته لیونان څخه نور اورپای هیوادونو ته د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د علي کمشنري وایاند وای د افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو په برخه کې د بالکان هیوادونه پړه یو پر بلا چوي. نوموړی وای اداره تر اوسه په دې نه د خبره چولی یونان ته د رسیدلو افغانان پر مخ لاري تړلی او څوک د دې پریکړې تر شا دي. دا محل په زرګونو غیر قانوني افغان کډوال چې تر یونان پورې رسیدلی او واړی د مقدونیا لاري لویدیځ اروپا ته ځانونه ورسوي په یونان کې ایثار دي. مقدونیا چارواکي وای د افغانانو په وړاندې خپل پولي ځکه تړلی چې سربیا اجازه نه ورکوي چې د مقدونیا څخه افغانان ورواوړي. سربیا وای دوی د افغان کډوالو د مخې د ډب کولو پریکړه ورسته له هغې وکړه چې له خپل دوه گاونډیو سلووینیا او اتریش سره خبرې وکړي. خو د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس د سلووینیایي او اتریشي چارواکو له خولې ویلي د دوی پولي د ټولو هیوادونو د هوات باو لپاره چې د پناه غوښتنې په لاټه کې دي پراندستې دي. دوی وای له هیڅ هیواد څخه غوښتنه نه ده کړې چې د افغانانو د ورتګ مخه دي ونیسي. بیا هم شرغلست. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخابات لپاره 13 شپه په 11 بجو او 15 سلويشت دقیقو رای ورکول پایته ورسیدل او دا مهال په ګڼو مرکزونو کې د رای شمیرل پیل شوی دی. ټاکل شوی چې رای ورکول د مازیګر په 16 بجو تمام شي، خو دا وخت څو ځلې تمدید شو چې چارواکي علت د خلکو پر مخ ګډون بولي. د فبرورۍ د 16 نیټې په انتخاباتو کې رای ورکونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو یا پوهانو شورا د استازو لپاره رای ورکړي. د ایران د خبرګانو شورا د ملایانو یوه مهمه شورا ده چې د دې هیواد د مذهبي مشر د ټاکلو او څارلو دنده لري. په ایران کې 55 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره ګڼل کیږي. د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د رای ورکولو 350 مرکزونه جوړ سوي وو. د ایران د کورنۍ چارو وزارت وایي د شنبې د ورځې په پای کې به د انتخاباتو نتیجې په ډاګه سي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي ایران پر هغو ژمنو چې تیر کال یې د اټومي موافقې له مخې کړې عمل کوي. وروسته له هغې چې د جنوري د 16 نیټې راهیسې د دې توافق عملي کېدل پیل سوي، دا لومړی ځل دی چې د اټومي انرژي نړیواله اداره په دې اړه خپل راپور خپروي. دا اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د سو ژمنو د څارنې او د دې ژمنو د اجرا کېدو له تایید وروسته یې ډاډ ترلاسه کړی دی. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه د تیر کال د جولای میاشتې په 14 نیټه پر یوه توافق سلاسه شول. د دې توافق له مخې ایران د خپل اټومي پروګرام محدودېدل او په بدل کې نړیوالې ټولنې پر دې هیواد د لګېدلو بندیزونو لرې کېدل منلي دي. په سوریه کې نن د شکیلو ډلو ترمنځ اوربند پیل سو. دا اوربند په لومړی ساتونه کې د لږو سرغړونو او راپورونو ورکول سوي چې له دې سره د ملګرو ملتونو د سولې خبرو ته هیله زیاتې سوي دي. ملګری ملتونه او څارونکو ډله خبر ورکوي چې د سوریه په لرې لویدیځه سیمه کې وروسته تر دې چې نیمه شپه اوربند پیل سو، ډزې اورېدل سوي دي. خو تر اوربند مخکې د یاغیانو پر مرکزونو د مشق ته نږدې او په حلب ښار کې تیره ورځ درنه بمباري وسوه. د سوریه د بشري حقوقو د څار د ډلې مشر رامي عبدالرحمن وویل په دمشق او شاوخوا سیمو کې وروسته تر څو کاله د لومړي ځل لپاره آرامي ده. د کاسو پارلمان هاشم تاچی ته د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه رای ورکړي. تاچی دا مهال د کاسو د بهرنیو چارو وزیر دی. د پارلمان په پرونی رای ورکونه کې هاشم تاچی یو اویا رای ترلاسه کړی دی. د کاسو د حکومت مخالفو استازو په رای ورکولو کې ګډون نه وکړي. د کاسو پارلمان 140 څوکۍ لري. هاشم تاچی په داسې حال کې د کاسو ولسمشر ټاکل کیږي چې د مخالفو سیاسي ډلو د پلویانو او پولیس ترمنځ نشته سوي دي. هغوی د کاسو په پایتخت کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته په خپلو کې په اخو ډب واوښتل. او پاکستان وایي په دې هیواد کې 40 میلیونه ماشومان ښوونځي ته لتلو محروم دي. په یو راپور کې چې پرون خپور سو راغلي، د څه کم 2 میلیونه ماشومانو څخه چې عمرونه د 15 او 16 کلونو ترمنځ دي، په سلو کې 30% لزده کړو پاتې کیږي. د خبرونو پای.
او ساجی رادیو په منځني صف 12 نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د کورونې او چارو وزارت دا راپور ردوي چې پولیس فرار کوي.
موږ لا څه تشکیل نه ماته اضافه تشکیل لرو، ولې دا سره تللی چې یا اطاعت کې پښتي کې چې ګویا فرار شوی ده، دا زموږ مطلق ردومه هیڅ نو فرار موږ نه لرو.
ل طالبانو سره د سولې په خبرو کې با ګلبدین حکمتیار هم برخه واخلي. د اسلامي حزب له پخواني ویان سره شهیدلې یو
خپل د ولسم سره غنی سره او خپل د ولسم سره کاری سره د حزب حیاتونه ناشته پاش درلو دي.
د افغانستان د مالی وزارت ویان وایي
هغه شرط چې IMF مونږ باندې کوي هغه شرط مو بشپړ کړ.
د پیسو د نړیوال صندوق د دې شرط د پرځای کېدو لګټو مو وړاندې په خبرونه کې په تفصیل خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د ایران پارلماني انتخابات څارلې چې رای شمیرلې روان دي. ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خپرو او ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې اس ایم اسونه لولو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړی چارواکی هغه راپورونه ردوي چې ګوند د افغان پولیسو له لیکو څخه ګنشمیر پولیس وتلی دي. وال سټریټ جرنال رسپانې په یو راپور کې ویلي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا په افغانستان کې د محاربوي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د افغان پولیسو له لیکو په زرګونو سرتیري وتلی دي. افغان چارواکي وایي د محالې د پولیسو سرتیرو شمیر 153,000 کسانو ته رسیږي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل اند څخه.
د وال سټریټ جرنال رسپانې په یو رپورت کې ویل شوی چې په تیر کال کې تر شپږ ډیر سرو زیات کسان د افغان پولیسو لیکو وتلي. په رپورت کې ویل شوی دا شمیر د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په یو پټ رپورت کې چې تمویلونکو ادارو ته یې استولې یاد شوی. وال سټریټ ژورنال په دې اړه وایي وروسته له هغې چې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو امنیتي مسؤلیت افغان لوري ته وسپاره او خپله له جنګي ماموریت ته ووتل، په زرګونو افغان پولیس په داسې حال کې له خپلې دندې لاس اخلي چې د مشرتابه له کمزورۍ او د طالب وسلوالو د بریدونو له زیاتېدو سره مخ دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا خبره نه مني. د کورنیو چارو په وزارت کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د ادارې رئیس امرالله امان ازادي راډیو ته وویل د پولیسو لیکي نه یوازې دا چې تش شوي نه دي، بلکې لا هم پیاوړي شوي دي.
موږ له اصل تشکیل نه ماته اضافه تشکیل لرو، ولې دغه سره رسنۍ چې یا اطاعت چې پښتیږي چې ګویا فرار شوی ده، دا زه مطلق ردومه. هیڅ نوه فرار موږ نه لرو او هیڅ نوه صف د پولیسو موږ خالي نه ده. الحمدلله موږ ولیدو، بعدله موږ ولیدو په مشرقي کې عملیات کړی ده، په هلمند کې هم د اوس په عملیات باندې بوخت یاستو چې جدي عملیات موږ مخکې وته لرو، او په هلمند کې موږ ډېره غټه قوه همدغه ریزرو قوه هم چې درلوده هغه هم ورته لیږلې ده.
ښاغلی امان زیاته کړه د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د لیکو د لا پیاوړتیا لپاره په هڅو بوخت دی. د کورنیو چارو وزارت یو بل چارواکي بیا ازادي راډیو ته وویل چې خای د سیمه ایزو پولیسو ځینې سرتیرو خپل لیکي خوشي کړی وي. د کورنیو چارو وزارت کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د ریاست اپراتیفي مرستیال نجیب امان ازادي راډیو ته وویل چې د کسانو لخوا د پولیسو د لیکو پرې خودل بیلابیل عوامل لري.
کلمه فرار را باید با توجه به
اوضاع در افغانستان تعریف بکنیم. نجیب امان وایی د پولیسو لیکو څخه د تیښتې کلمه باید د افغانستان وضعیت ته په پام تعریف کړو، په دې معنی چې احتمالا یو کم شمیر کسان د سیمه ییزو پولیسو له لیکو وتلي چې خپل عوامل لري. د خپل پرسونل استل لرو چې له افغان دولت سره د کړي شپنې پر اساس له درې کاله دندې وروسته افتخاري سند یا ترخیص ترلاسه کوي. مثلا د قرارداد موده یې تمامیږي یا له یوې سیمې بلې ته بدلیږي. په یو امن سیمه کې یو پروګرام پای ته رسیږي او یا د امنیتي ملحوظاتو پر بنسټ د یوې سیمې د سیمه ییزو پولیسو دنده پای مومي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا دا مهال 135,000 کسیز د پولیسو ځواک لري. د کورنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې رئیس امرالله امان وایي د پولیسو پولیکو کې د سرتیرو له کمی سره نه دی مخ، بلکې پر مختلفو وسلو او تجهیزاتو ته اړتیا لري چې باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. په 2014 میلادي کال کې چې ډیر بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووتل، افغان امنیتي ځواکونو په خپل هیواد کې د امنیت د ټینګښت بشپړ مسولیت پر غاړه واخیست. وال سټریټ ژورنال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان پولیسو په مرکشوب لکه د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دې وزارت په وینا یوازې د سږ کال جنوري په میاشت کې د افغان پولیسو شاوخوا 200 سرتیري وژل شوي دي.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تمه ده چې د وسلوالو طالبانو د اساسو په ګډون د سولې خبري راتلونکو اونۍ په اسلام آباد کې ترسره شي. افغان چارواکو له پاکستان څخه غوښتنه دي چې لاس طالب مشان د سولې په خبرو کې ګډون ته حاضر کړي، خو د سولې د روانو خبرو په اړه د ګلبدین حکمتیار په مشه د اسلامي حزب دریز به ترنګوي. په دې اړه د اس بي اسلامي له پخواني ویان قریب الرحمن سید سره احمد تکل مرکه کړي او په سر کې د روانو خبرو په اړه د حزب دریز ترې پوښتله.
ترازی چې د حزب موقف دی او د حزب دریزونه د حزب ټول عمر په دې باندې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د خپل منځي خبرو اترو لارې د سولې لپاره یو بین الافغاني لار او حل پیدا شي. په همدې خاطر باندې د حزب اسلامي حیاتونه کته ستا یادي د ولسمشر کرزي سره د 2011 کال باندې لاړل، هلته ورسره خبرې وکړې چې په هغه کې زه خپل هم شامل وم، او د هغې نه وروسته د خبرو جریان پیدا کړ. او بیا کله چې ولسمشر اشرف غني رئیس جمهور شو، حتی دا غیر ریاست جمهوری مخکم نه تنها د حزب اسلامي دریز ده، بلکې دا د افغانستان د ولس دریز ده چې موږ باید خپل ولسواک خپلواک نظام ولرو، او دا نظام د پردیو د اجنبي عناصر د سلطې نه بیرونی.
په دې صاحب حزب اسلامي با په راتلونکو خبرو اترو کې چې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې جوړیږي ګډون ونه کړي.
دا حزب اسلامي افغانستان خپل همدغه شرایطو د مخې نه که په هره خبره کې کینی، هغه د بین الافغاني مجالس او غونډو په ترڅ کې، که د نړۍ غونډو په ترڅ کې، حزب دریز په همدا یو همدا دی چې افغانستان حکومت او د افغانستان نظام په خپلواکه نظامي پردیو د لاسوهنو نه بیرونی تر څو موږ د سولې لپاره یو اساسی او بین الافغانی لار پیدا کړه.
او لهمدې درې سره سید صاحب د مارچ په لومړۍ اونۍ کې راځي خبرو تکینی
تر اوسه پورې د حزب درې په دې سلسله کې ماته आवाज نه راڅرګند شوی. خدغه مسائل تویتو غواندي په مختلفي او حزب اسلامي هیڅ کلن د سولې د خبرو نه شاته نه لري، بلکې په هر فورم کې، په هر تنللي فورم کې او په هر بین الافغانی فورم کې د سولې د پاره خپل وړاندیزونه کړي. او هغه اساسي شرایط یو ځای باید درته عرض کوم چې تر هغه چې بیرونی لاسونه زمونږ په هیواد کې راغځېدلي، تر څو چې زمونږ خپل نظام واک او اختیار ونه لري او د سولې کولو پیسې کې غرضه پریکړه ونه شي کولای، د سولې راتګ اسي یو بابسونه خبره ښکاري په هیواد کې. ولې هیواد د پردیو په لاس کې او د پردیو په لاس باندې کنټرولېږي.
اوس چې د حزب اسلامي موقف تر اوسه پورې د سولې پر روانو خبرو کې نه دی معلوم، یعنی خپل پریکړه نه ده کړې، د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي لنور مخالفو وسلوالو سره په تماس کې ده د یو ګډ موقف د غوړه کولو لپاره.
حزب اسلامي افغانستان یو عام طرح لري په تلویزیون کې په دې باندې بحث شوی او په پارلمان کې په دې باندې بحث شوی، په پارلمان د غړو سره البته په دې باندې بحث شوی. دا طرح اوس هم هغه څه ژوندې ده او موږ په دې باندې مطمئن یو چې په افغانستان کې که چېرته موږ د سولې او امن قیام لپاره په رښتینې توګه باندې هڅه او کوشش کوو، نو زموږ به د حل لپاره د بین الافغاني جوړجاړي لارې لمنځته راځي، نه د بیروني مداخلتونو او نه د بیروني فشارونو له لارې.
په بین الافغاني مفهوم کې خود افغانستان حکومت هم راځي، د افغانستان له حکومت سره حزب اسلامي کې ناستو ته چمتو دی؟
بالکل، موږ خو دې کې هیڅ وخت انکار نه کړی. ټول موږ د ولسمشر کرزي د حکومت سره او هم د ولسمشر اشرف غني د حکومت سره او خپل د ولسمشر غني سره او خپل د ولسمشر کرزي سره د حزب حیاتونو ناسته پاسته درلودي.
په دې حساب سید صاحب د سولې د خبرو په روان دور کې حزب اسلامي د دې اصل په اساس ګډون کوي نو
زه تر اوسه پورې په دې کړه کافي سره څه نشم ویلی. ولدا د حزب قائد او د اسلامي امیر او اجرایي شورا فیصله کوي، خو په صورت باندې کوم مسایل چې ما ورته اشاره وکړه هغه هم دي چې حزب ټول عمر په سولې او مسایلو کې برخه اخلي، کاغه په بینالمللي فورم کې، کاغه په بینالمللي افغاني فورم کې او کاغه د افغانستان دولت سره د خبرو. ولې موږ د افغانستان دولت سره یوازینی مشکل هم دي چې د افغانستان دولت خپلواک نه دی، آزاد پریکړه نشي کولای. که پریکړه کولای شوه شاید دا مسله ډیره وختي حل شوه.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي په خوانی ویان قریب الرحمن سعید. دا ساجر ورو پروان خبرونه کې مو وړاندې د افغانستان د وبخور او برښنا لوي مهمه پروژې خبرو. د سلما د بند پروژې له حال درکو چې کار یې چیرته رسیدلې ده، خو اوس په نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړ او چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، دغه چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
لاس انجلس ټایمز په اروپا کې د افغان پناهغښتونکو ستونزې ته کتنه کړې. لاس انجلس ټایمز لیکلي افغان پناهغښتونکي د اروپا سخت سرحدي تدابیرو تر ټولو زیات اغیزمن کړي دي. د ورځپاڼې په وینا لږ تر لږه 15,000 افغان پناهغښتونکي د یونان او مقدونیا ترمنځ پر پوله بند پاتې دي. لاس انجلس ټایمز لیکلي چې په اروپا کې د پناهغښتلو بحران د دې لامل شو چې یو شمېر هیوادونه تر فشار لاندې راسي او د پناهغښتونکو ستونزو ته پام وکړي. دغه هیوادونو پریکړه کړې چې د عراق او سوریه اوسیدونکو ته لومړیتوب ورکړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په درو کې یو برخه پناهغښتونکو چې اروپا ته تللي افغانان دي. د دې ورځپاڼې په وینا افغانان اقتصادي پناهغښتونکو ګڼل کیږي او له همدې کبله د سیاسي پناهغښتونی درخواستونه نه منل کیږي. خو امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ بیا د یو افغان پاسپورت عکس خپور کړی او سره د مقالې عنوان دی دا په نړۍ کې تر ټولو کم ګټور پاسپورت دی. دا راپور د یوې سروي پر بنسټ لیکل شوی چې پیژندل شوی ادارې هنلی اند پارتنرز تر سره کړی. دغه اداره د تابعیت په خدماتو کې تخصص لري او مرکز یې په لندن کې دی. د واشنگتن پوسټ د راپور لمخې د هنلی اند پارتنرز معلومات څرګندوي چې افغان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو ضعیف دی. ورځپاڼې لیکي چې له تیرو لسو کلونو راهیسې دغه اداره سروي کوي او له اوو کلونو راهیسې افغان پاسپورت تر ټولو کم ارزښته ګڼل کیږي. واشنگتن پوسټ لیکلي د هنلی اند پارتنرز سروې ښیي چې د جرمني پاسپورت ډیر معتبر دی او زیات ارزښت لرونکی پاسپورت معرفي شوی چې ورباندې په نړۍ کې ډیری هیوادونو ته پرته له ویزو سفر کیږي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د افغان کډوالو د ستونزې په اړه واورېدل او همدارس مو د افغان پاسپورت د مشکل په اړه ملګری ملتونه وایي په یونان کې د ایثارو افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو پړه د سیمې اروپایي هیوادونه یو پر بل اچوي. بلخوا اوس هم په زرګونو افغان کډوال په یونان کې ایثار دي او نشي کولی چې د مقدونیا او سربیا له لارې نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. په دې اړه راپور له اجمل انڅخور.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ ویاند ملي سا فلیمنګ وایي د افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو په برخه کې د بالکان هیوادونه پر یو بل ملامتي اچوي. نوموړي وایي ادارې تر اوسه په دې نه ده خبره چې ولې یونان ته د رسیدلو افغانانو په مخ لارې تړلي او څوک د دې پرېکړې تر شا دي. دا مهال په زرګونو خیر قانوني افغان کډوال چې تر یونان پورې رسیدلي او غواړي د مقدونیا له لارې لویدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي په یونان کې ایثار دي. افغان کډوال په خیر قانوني لارو له ترکیې څخه په سمندر کې یونان ته وړي او له یونان څخه د وتلو په لومړي پړاو کې باید له مقدونیا تیر شي. مقدونیایي چارواکي وایي د افغانانو په وړاندې خپلې پولې ځکه تړلې چې سربیا اجازه نه ورکوي چې د مقدونیا څخه افغانان ورواوړي. سربیا وایي دوی د افغان کډوالو د مخې د ډب کولو پریکړه وروسته لاغې وکړه چې له خپلو دوو ګاونډیو سلووینیا او اتریش سره یې خبرې کړې. دا دواړه هیوادونه له سربیا سره پولې لري او له سربیا څخه کډوال دې هیوادونو ته ورسي. خو د اسوشیټیټ پریس خبري اژانس د سلووینیا او اتریش د چارواکو له خولې وایي د دوی پولې د ټولو هیوادونو د هغه ادباو لپاره چې د پناه غوښتنې په لټه دي پرانیستي. دوی وایي له هیڅ هیواد څخه یې غوښتنه نه ده کړې چې د افغانانو د ورتګ مخه دې ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو لوړ پوړي چارواکي زید راد الحسین ویلي دي چې د بالکان د هیوادونو لمنځه په تیر شوې مزکنې لاره د افغان کډوالو د پشا تمبولو او شړلو یو زنجیر جوړ دی. د نوموړي په وینا د محل هغه افغانان چې د یونان او مقدونیا ترمنځ سار دي په ډیر ناوړه شرایطو کې دي. په یونان کې چې لا د مخه پکې کډوال په ناوړه شرایطو کې و د ګوندوی هیوادونو نوي اقداماتو پکې د افغان کډوالو وضعیت لبده بدر کړي. د اسوشیټیټ پریس خبري اژانس په خپل ریپورت کې په یونان کې د ایثارو افغان کډوالو شکایتونه راخستي وای په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو پر مخ د پولو د تړلو پلا پر یو بل چوي په یونان کې د افغان کډوالو شمیر په زیاتیدو او د غلطه بشري وضعیت په خرابېدو دی. د سربیا د کار وزیر الکساندر وولن وای د هغه اصول پر بنسټ چې اوتریش او سلووانیا ټاکلي هر څوک د دوی له پولو اوختلی شي. نوموړي ویلي سربیا پرته له دې چې د کډوالو په لاره کې د پرتو هیوادونو سره مشوره وکړي خپل دا پریکړه نه ده کړې. خو د سلووینیا د کورنیو چارو وزارت ویاندی وستنادرول بیا د اسوشیټیټ پریس خبري اژانس ته ویلي د حکومت د پالیسۍ لمخې د هر هیواد ته به اجازه ورکول کیږي چې د دوی له پولو واوړي او په جرمنی او اتریش کې د پناه غوښتنه وکړي. د اتریش د کورنیو چارو وزارت ویاند هم ویلي چې هیواد د ټولو پناه غوښتونکو لپاره پولې پرانیستي خو زیاته کړې په خپل جنوبي پولا د ورسی لاچیا کډوالو زیات نشي منلې.
آزادی رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې
د ماشام لوو د سهار تر وو بجو پوري بیا آشنا رادیو په منځني سپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. البته آزادی رادیو د ورځې په مخه باندې 12 ساعته خبرونه لري. د پسرلی په اخر کې به د سلما بند برښنا تولید کړي. د هرات ولی محمد آصف رحیمی آزادی رادیو ته وویل په لومړی مرحله کې به دا بند 28 میگاواټه برق تولید کړي. د سلما په بند کې لتیر وړي رهیسي اوبر غونډې شي او دا بند پټکه دوی. تفصیل د ملالی بشیر پورا پور کې.
د افغانستان یو ډیر لوی پروژه به د څلورو میاشتو په ترڅ کې کټي اخستنې توسپارل شي. لومړی به د سلما بند له دریو توربینونو څخه دوه فعال سي او بیا به دریم توربین برښنا تولید کړي. د دې بند هر توربین د 14 میگاواټه برښنا د تولید توان لري چې ټول به 24 میگاواټه برق ورکړي. د هرات والی محمد آصف رحیمی ازادي رادیو ته ویل هلمند چې د خبرګولی په میاشت کې د برښنا تولید سي او په لومړی پړاو کې به 28 میگاواټه برق د هرات ښار ته انتقال سي.
د اوبو در ټولولو چاره دوام لري او هغه حد ته رسیدلې دي چې توربینونه وڅرخوي خو لا هم دا بند ډک شوی نه دی. زموږ د پیشبینۍ لمخې د خبرګولی تر میاشت په لدریو توربینونو دوه فعالیت پایل کړو د شاوخوا 28 میگاواټه برښنا تولید به ورسره پایل شي.
د سلما بند د هریرود پر سند د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې دی. د دې بند لوړوالی 105 متر او سور 1550 متر دی چې د افغانستان د برښنا د تولید له مهمو بندونو ګڼل کیږي. د سلما بند ابتدایي کار د سردار محمد داود خان د ولسمشری په وخت کې په 1908 کال کې پیل شو. خود تیرو څلورو لسیزو پترت کې د سیاسي او پوځي بدلونونو او جګړو له امله پر دې بند کار ونسو. د دې پروژې لګښت هند ورکړي چې شاوخوا 200 میلیونه ډالر دی. کار هم پر یو هندي شرکت کړی دی. په ولسی جرګه کې د هرات استاذ صالح محمد سلجوقی وایي د هندي شرکت ځینو ناغېړیو او په سیمه کې ځینو سیالیو د دې بند کارونه تر اوسه ځنډنی کړی دی.
شرکت قرارداد کننده
هندي شرکت چې تړونی کړای وو ل خپل شونې سره سم هڅې نه وکړي. دوی امنیتی پیښې پلمه کولې. کله نا کله به ویل چې وسایل نه دی ورسېدلی او امکانات نشته چې وسایل هلته انتقال کړي او داسې نورې په لسکونو سیاسي بهانه
ویل کېږي چې د سلما بند د کار د ځنډېدو یو اصلي علت ناامني وي. د هرات والی ویل چې د هرات شار او پنځو ولسوالیانو ته به د سلما برښنا ورکړل سي. خو والی وایي د دې لپاره چې له ازبکستانه هرات ته برښنا راځي نو د سلما بند یو اندازه برښنا به غور ولایت ته ورکړو، خو دا لږ اوږده پروژه ده.
د سلما بند به د پسرلي تر اخره برښنا تولید کړي. بیا هم یو اقتصادي مسله، د افغانستان مالی وزارت وایي د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق شرایط پوره کړي دي، دا څه ګټه لري؟ قسیم سولمل د مالی وزارت لویان اجمل عبدالرحیم زی سره مرکه کړي او لمړی په ترکیه کې د IMF له استازو سره د افغانستان د مالی وزیر د لیدنو د هدف پوښتنه ترې کړي. شاغلی عبدالرحیم زی وویل
د افغانستان د مالی وزیر د فبروري د میاشتې په څلورمه نیټه د یو پلاوي په راس کې چې پکې د افغانستان مرکزی بانک رئیس هم او نور استازي هم ګډون درلود، دوی استانبول ته سفر وکړ. د سفر موخه دا و ترڅو د IMF د هغو پروګرامو په اړه چې د افغانستان لپاره لري په غاړه بحث وسی او د افغانستان د اوسنۍ وضعیت په کتو سره پر داسې پروګرامو او برنامو کار بحث وسی چې د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګټه ولري.
که لږ څه د همدې پروګرامو په تړاو باندې معلومات ورکړئ چې دا پروګرامونه دقیقا په کومو برخو کې دي، آیا دوی غواړي نوې ژمنې د افغانستان د حکومت سره وکړي او که څنګه؟ که دا مسله روښانه کړئ.
ګوره، یو خو مالی هدف چې د افغان حکومت لپاره ټاکل کیږي، تیر کال زموږ لپاره مالی هدف 1.2 میلیارد افغانۍ د IMF لخوا ټاکل شوی وو، چې موږ خوشبختانه نه یوازې دا چې 1.2 میلیارد افغانۍ مو ترلاسه کړ، بلکې په دې وتوانېدو چې 1.2 میلیارد افغانۍ هدف لاسته راوړو. دغه کار د دې لامل شو چې موږ هغه شرط چې د IMF موږ باندې خیو هغه شرط مو بشپړ کړ، او دا د دې لامل شو چې اوس موږ د IMF سره یا د پیسو د نړیوال صندوق سره په اوږدمهاله او منځمهاله پروګرامو باندې بحث وکړو. کوم هدف چې د افغانستان لپاره د عایداتي سرچینو لپاره ټاکو د حقایقو پر اساس وي او د اوسنۍ وضعیت پر اساس وي، او د ترڅنګ د اقتصادي اصلاحاتو یا اکونومیک ریفورم په برخه کې له دوی سره بحث کیږي ترڅو د افغانستان لپاره داسې یو اقتصادي ماډل وټاکل شي چې د اوسنۍ شرایط او وضعیت سره جوړ راشي او دغه په اساس موږ وکړای شو چې اقتصادي پرمختګ ولرو.
نو دغه کوم اصلاحات چې دوی پیشنهاد کړی وو او اساس څخه غوښتي وو، یا کوم ډیډلاین چې په حساب تاسو ټاکلی وو، شرایط چې ټاکلی وو، د دې مقابل کې دوی افغانستان ته کوم امتیاز هم منلی دی او که څنګه؟
ګوره، دغه مالی هدف زمونږ لپاره ټاکل شوی وو، دا خو زمونږ تعهد له دنیا سره چې مثلا IMF سره چې مونږ دغه مالی هدف پوره کوو، چې خوشبختانه هدف نه دی، هدف څخه ډېرې پیسې مونږ لاسته راوړي. بیا د ورلد بانک یا د نړیوال بانک سره زمونږ تعهد دا وو چې شیر افغان حکومت په دې وتوانېږي چې خپل هغه مالی هدف یا 1.2 میلیارد افغانۍ لاسته راوړي. د ورلد بانک یا د نړیوال بانک لخوا د افغان حکومت سره یو مقدار امتیازي پیسې د مرستې تر عنوان لاندې په پام کې نیول کیږي چې هغه 15 میلیون ډالر و. دا چې مونږه د هدف څخه زیات پیسې لاسته راوړي، خوشبختانه هغه 15 میلیون ډالر چې د امتیازي پیسو تر عنوان لاندې راځي هغه مونږ ترلاسه کړ او د افغانستان په ملي بودیجه کې شامل شو.
د افغانستان د مالی وزارت ویاند اجمل عبدالرحیم سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
شریف الله وطندوس له کندهار لیکي، ډیر خوشاله یم چې د سلما بند جوړ شو او هیله لرو چې حکومت داسې نور بندونو ته هم پاملرنه وکړي. محمد اسلم ارمانی له خوست لیکي، د پوهنې له وزارت نه مو هیله ده چې د نوي کال په پیل کې د هیواد ټولو مکتبونو ته په وخت کتابونه ورسوي. عایل له ګرمسیر ولسوالي، زما په باور د سولې خبرې مهم پړاو ته رسیدلې. حاجي شمس الحق د هلمند له سنگین ولسوالي، د نهر سراج واله افغان ځواکونو بند کړي را اعلان کړي. عبدالولی خوګیانی لیکي په کندهار کې د برق ستونزه نه ده هواره شوې او د برق پر ریاست کې رشوت اخیستل کیږي. محمد قاسم ځواک غواړي چې ولسمشر غنی هلمند ته ورشي او عبدالنصیب له کندهاره د سپین بولدک د چمن د لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي او عبدالولی نیکمل لیکي د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه د سولې راتلونکو خبرو ته ډېر خوشبینه یو. اتنیمی بجې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې د فاریاب ولایت په خواجه سبزپوش او پښتونکوټ ولسوالۍ کې 120 تنه کورنۍ او بهرني وسلوال ورته تسلیم شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د تمه لري چې نړیواله ټولنه به افغان پولیس په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي دوی نه پوهیږي چې ولې افغان کډوالو ته له یونان څخه نورو اروپایي هیوادونو ته د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. د ایران په ګڼو ښارونو کې د پارلمان او د خبرګانو شورا د انتخاباتو رای شمیرل پیل شوی دی. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي ایران پر هغو ژمنو چې تیر کال یې د اټومي موافقې له مخې کړې عمل کوي. په سوریه کې نن د شکیلو ډلو ترمنځ اور بند پیل شو. د کاسو پارلمان هاشم تاچی ته د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه رای ورکړي. او پاکستان وای په دې هیواد کې 40 میلیونه ماشومان ښوونځي ته لتلو محروم دي.
دا سړي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام لرو. په دې کې مو لا بیلابیلو نویو اکتشافاتو خبرو. دا سړي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او وړاندې د ایران د پارلماني او خبرګانو د شورا د انتخاباتو په اړه هم اوریدل شي. خو اوس په پاکستان ته ورشو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا یونیسیار یو مشر د بلوچستان په لورلای سیمه کې د ځایی او افغان میرمنو لپاره د تخنیکی زده کړو د روزنې یو مرکز پرانیست. د وویل چې ترڅو افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي د مهاجرینو نړیوال سازمان به هڅه کوي چې د دوی د ځوانانو او میرمنو لپاره د لاسي صنایعو د زده کړې زمینه برابر کړي. لکوټې برکوال میخیل راپور لري.
لورلای یا بورای د بلوچستان یوازینی هغه سیمه ده چې د جړکاریز، غزګۍ او کټوی په نومونو د افغان کډوالو درې کمپونو پکې موجود دي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یو ان ایچ سی آر په دې سیمه کې د میرمنو د ژوند د ښه کولو او هغوی ته د کار روزګار د زمینې برابرولو په نیت د ښځو د تخنیکي روزنې یو مرکز پرانیست. د 1.2 میلیون ډالرو په لګښت د دې جوړ شوي روزنیز مرکز د پرانیستنې مراسمو ته په وینا کې له جنیوا راغلي د یو ان ایچ سی آر د می مشر مرستیال جورج اکوت اوبو وویل په پاکستان کې د ځایی او افغان کډوالو په منځ کې زیات شمیر د ځوانانو د ځکه د ځوانو نجونو لپاره د کسبونو د زده کړې روزنیز مرکز جوړ
کړ.
دا روزنیز مرکز بل ځوانانو او میرمنو سره د هغوی په پیاوړتیا کې مرسته وکړي چې هغوی له خپل ځان، خپل کورنۍ او خپل ټولنې سره مرسته وکړي. کومج میرمنو ته روزنه ورکړو او هغوی د کار ورته ولري نو هغوی به خپل کورنۍ وژغوري. موږ بل حکومت او سیمایزو چارواکیو سره کار کوو چې کډوال د کار روزګار لپاره په خپل پښو ودرېږي. په دې روزنیز مرکز کې به د لورلای په شمول د شاوخوا شپږو سیمو ځایی او افغانو میرمنو ته د کمپیوټر، کالی ګنډلو، د ښځو د سنگار او د ډوډۍ په خولو کارونو ورشول کیږي. د دې روزنیز مرکز یو شوونکی امینه خان د چې میرمنو ته به سنگار ورزده کوي.
زه دلته انجن ته بیوټیشن ورشای ما بیوټی پارلر غاسي دي. نن سبا دا چې دي د هر چا هر انجلی ضرورت دی چې مطلب هر انجلی هغه دلته د بیوټیشن کار بیزده کی او بیا کور کې خپلم دې سم فائدہ واخی. یعنی یو نن سبا چې یو ناوی تیار ده کی شل زره 15 زره دور پیسې لګی شي نو بیا دوی سې نه مطلب د کور کې دا فائدہ یو بل ته ورکولای شي.
دا سنگار په کوم وخت ورزده کوي تاسو؟
دا موږ چې د دې مطلب کورسز وی بیسیک کورس راځي هغه موږ په درې مېس کې زکو ګردو کارونه چې موږ په یو کال کې ورې زکو.
د پرانستنې په دغه مراسمو کې د افغان کډوالو د استاجو ترڅنګ د یو ان ایچ سی آر او د پاکستان نورو دولتي چارواکو هم ګډون کړی وو. د بلوچستان د اعلی وزیر سلاکار او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عبید الله خان بابت چې د همدې لورلای سیمه اوسیدونکو دی په خپلو خبرو کې د ښځو لپاره د دې روزنیز مرکز جوړېدل مثبت ګام وباله. خو ورسره یې وویل چې سیمه یې د افغان کډوالو د درو لسیزو کوربتوب له امله ډېر اغېزمنه شوې ده او باید یو ان ایچ سی آر او نړیواله ټولنه ورته نور هم توجه وکړي.
افغانستان سي کوم خلک راغلي دي د دې پر د علاقه ډېر لوی اثر شوی زموږ پر ځنګلاتو په اسپتالو په اسکولانو باندې ماحولیات کې باندې ډېر لوی اثر کړی دي مګر هغه کوم څه زموږ ضروریات هغه مطابق موږ سره مدد نه دی شوی.
د یو این ایچ سی آر د عمومي مشر له مرستیال ښاغلي جورج اکوتوبو مې وپوښتل چې تر راروانې جون میاشتې وروسته به چې د پاکستان د صدر اعظم لخوا په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره وروستی معیاد ټاکل شوی د افغان کډوالو برخلیک څه وي. ښاغلي جورج وویل چې په دې برخه کې له پاکستاني چارواکو سره دوامداره خبرې کوي چې وکولی شي د افغان کډوالو د استوګنې موده نور هم وغځول شي. خو ضرور له حکومت سره به د کډوالو د مهاجر کارډونو دلته د اوسېدو او له دوی سره تړلو موضوعاتو په اړه زموږ ترتیبات دوام لري او هر هغه افغان چې راجستر نه دی او غواړي چې د خپل امنیت په خاطر په پاکستان کې د مهاجر په توګه واوسېږي یو این ایچ سی آر ورسره مرسته کوي. خو زموږ د فعالیتونو تمرکز پر هغو 1.5 میلیون افغانانو دی چې له موږ سره راجستر دی او د مهاجرت کارډونه لري. د یادونې وړ ده چې د مهاجرینو لپاره نړیوال سازمان یا یو این ایچ سی آر له تیرو شپږو کلونو راهیسې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې چې د افغان کډوالو کیمپونه پکې موجود دي د راها یا له کډوالو اغېزمنې کوربه سیمې تر نامه لاندې د پرمختیایي چارو شاوخوا 4000 پروژې پیل کړي دي چې 175 میلیون امریکایي ډالر لګښت ورباندې راغلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ایران د پارلماني انتخاباتو په اړه راپور خپور کړو، د کرکټ له نړۍ به مو له یوه خبره خبر کړو. د آسیایي لوبو په ترڅ کې نن د پاکستان او هندوستان ټیمونه مسابقه لري او دغه مسابقه د افغانستان په وخت ماښام په 6 بجو باندې پیلېږي او د دې مسابقې لپاره چې په بنګلاديش کې کیږي ډېر مینوال له هند ورغلي دي څو خپل ټیم تشویق کړي. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیر شپه په 12:15 دقیقو رای ورکول پای ته ورسیدل. ټاکل شوی و چې رای ورکول د مازیګر په 6 بجو تمام شي، خو دا وخت څو ځله تمدید شو چې چارواکي علت د خلکو پراخ ګډون بولي. تفصیل له اجمل انڅخه.
د ایران دولتي خبري ایجنس ایرنا وایي د رای ورکولو په یو شمیر مرکزونو کې رای شمیرنه پیل شوه. د فبرورۍ د 26 نیټې په دې انتخاباتو کې رای ورکونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو یا پوهانو شورا د استازو لپاره رای ورکړي. د ایران د خبرګانو شورا د ملایانو یو مهمه شورا ده چې د دې هیواد مذهبي مشر د ټاکلو او څارلو دنده لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پروند خپل رائے د کارولو پر مهال خبري اعلان ته ویل چې دولت د خلکو رائے ستر امانت کړي
و برای حراست از این امانت.
خپل روحانی وی دولت د دې امانت د ساتلو لپاره خپل ټول توان څخه کار اخلي. زه د ایران ملت ته ډاډ ورکوم چې دولت د کورنیو چارو وزارت، همدارنګه اجرایی هیاتونه، څارونکي، د نگهبان شورا او ټول نظام هڅه کوي چې په بشپړ توګه قانوني او سالم انتخابات ترسره شي
امروز برقرار کنن.
رپورټونه وی په ایران کې د اپوزیسون مهم شخصیت میر حسین موسوی، د نوموړي میرمن زهرا رهنورد او همدارنګه بل اصلاح غوښتونکي ملا مهدی کروبی چې د 2011 میلادي کال د فبرورۍ د میاشتې راهیسې په کور کې نظربندي د رای ورکولو د ګرځند مرکزونو غوښتنه کړې وه څو خپلې رایې وکارولی شي. دا درې کسان له هغه وخته په کورونو کې تر څارنې لاندې دي کله چې په 2011 میلادي کال کې د ایران د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد پر بیا انتخابېدو پر لپسې اعتراضونه وکړل او د بشري حقوقو د سرغړاوي او مسلې راپورته کړي. د کلمه په نوم د اپوزیسون وی پانی چې مساوي ته نږدې د وای دوی نشي کولای شي د مساوي او د نوموړي د میرمن رهنورد رای ورکول تایید کړي. د کروبی زوی تقی کروبی هم ویلي څومره چې د معلومات دی پلاری د تیر شپې تر 9 بجو د رای ورکولو فرصت نو موندلې. تر اوسه څرګندنه ده چې په دې انتخاباتو کې به د ایران اصلاح غوښتونکي او که محافظه کاران برلاسي شي. خو په ایران کې لسیزو راهیسې هغه خلک چې اصلاح پلوی ذهنیت لري د انتخاباتو پر مهال په دې فکر وي چې آیا په داسې یو انتخاباتو کې ګډون وکړي چې د دوی د خوښې کاندیدان پکې د سختو انتخاباتي څېړنو او شرایطو په ترڅ کې له درېدو ایستل شوي دي. خو سره له دې هم د انتخاباتو ته د ولسمشر حسن روحانی د هغه بریا په اړه د یوې ټول پوښتنې په نظر کتل کیږي چې نوموړی د لویدیز سره د دې هیواد د اتومي پروګرام پر سر لانجه کې ترلاسه کړه. په جولای میاشت کې د نړۍ شپږو سترو هیوادونو سره د شوي تړون له مخې ایران خپل اتومي پروګرام محدودول او په بدل کې لویدیز پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو لری کول ومنل.
د ایران د نگهبان شورا چې د انتخاباتو څارنه کوي د 2000 کاندیدانو څخه چې ځانونه راجستر کړي وو یوازې په 340 په انتخاباتو کې د کاندیدو لپاره تایید کړي. اصلاح غوښتون کې وایي د سخت سیالنې د پروسې د دوی د یو شمیر مخکښو څیرو مخه ونیول چې په انتخاباتو کې کاندید شي. په ایران کې 55 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره ګڼل کیږي. د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د رای ورکولو 350 مرکزونه جوړ شوي وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د شنبې د ورځې په پای کې به د انتخاباتو نتیجې په ډاګه شي.
زحمت شبر لتا سو اجازه غواړم او مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شپې پیغامونه خبره کړو، اسمت ساروان مو د نړۍ له یو شمیر نویو اختراعاتو د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې خبروي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ساینس پوهانو د غاښ د ډکولو لپاره یو ډول بایو اکټیو شیشه جوړه کړې ده. دا ماده د امریکا د اوراګان پوهنتون څېړونکو جوړه کړې. د غاښ د ډکولو اوسنی مواد شپږ کاله دوام کوي، خو ساینس پوهان وایي چې دا نوې شیشه ای مواد د انسان له بدن سره تعامل لري او کېدای شي د غاښ په طبابت کې لوی بدلون راوړي. په خله کې موجوده باکتریا چې د غاښ د ورستېدو سبب کیږي پر دې شیشه ای ماده تاثیر نه لري. بیو اکټیو شیشه چې پودر او تورته ماده ده د سلسیم اکساید، کلسیم اکساید او ګوګل اکساید په شان ترکیبونو څخه جوړه شوې ده. په امریکا کې هر کال تر 122 میلیونه زیات غاښونه ډکیږي. هر غاښ په کال کې تر 5 لک ځلې زیات ژوول کوي. د کمپیوټر ورلد د شمیرونو پر اساس تیر کال د انټرنیټ پر کاروونکو نږدې 200 میلیون تنه نور زیات شول. د دې شمیرې لمخې د 2015 میلادي کال په پای کې په نړۍ کې د انټرنیټ د ټولو کاروونکو شمیر 3 میلیارد او 200 میلیون تنه ته ورسید. په ورستیو لسو کلونو کې هر کال له انټرنیټ څخه د کار اخیستونکو شمیر له 200 میلیونو تر 300 میلیون تنو پورې زیات شوی دی. د کمپیوټر ورلد د څېړنې پر اساس سره لدی چې انټرنیټ په چټکه خپریږي او د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسیږي، له هم نږدې 4 میلیارد او 100 میلیونه انسانان په نړۍ کې له دې شبکې لري پاتې شوی دی. د انسانانو ژغ د ورځې څو ځلې راز راز شرایطو ته په پام بدلی شي. کله چې خوشاله یو په ژغ کې مو انرژي لورای ښکاری، ځکه چې له ژغ سره مو مقابل لور ته خوشی او مثبت حالت انتقالی شي. خو که خوابدی یا بیریدلی یو، بیا هم خپل احساس په ژغ کې رسو. د انسان د ژغ میکانیزم خورا پیچلی دی او د هر چا د ژغ میکانیزم له بل سره توپیر لري. د خپګان او خوشحالۍ په وخت د انسان د ژغ بدلون د هغه پر څیرې هم اغیز لري. اوس پوښتنه ده چې آیا انسان په مصنوعي ډول د ژغ په بدلولو د هغه په څیره کې بدلون راوړلی شي؟ ساینس پوهانو د یوې جوړې کړې وسیلې په ذریعه د انسانانو په ژغ تجربه کړي دي. دوی د انسان د ژغ د بدلولو لپاره ډیجیټلی صوتي پلیټ فارم جوړ کړی چې د خبرو په محل د انسان د ژغ آهنګ بدلولی شي. دا پلیټ فارم په داسې ډول جوړ شوی چې د انسان ژغ خوشاله، غمجن یا بیریدلی وشي. څېړونکو وایي چې آسان د انسانانو له چیرې څخه د حقوقي پرمنفي او مثبت احساس پوهیږي. د بریتانیا د ساکسکس پوهنتون څېړونکو په یو آزموینه کې د یو شمېر کسانو له لوري رنګه عکسونه چاپ کړل. د عکسونه په داسې حال کې اخیستل شوي وو چې خاوندانو یې د عکس اخیستلو په مهال مثبت یا منفي احساسات لرل، یعنی ځینې په عکسونو کې خوشاله او ځینې په قهر ول. وروسته یې د عکسونه دوه اتیا آسانو ته ورښکاره کړل. پاس موینه کې څرګند شو چې آسان د انسان له چیرې څخه د هغه احساسات پیژندل شي. آسانو د هغو عکسونو په وړاندې چې خاوندې غوسه ښکاریده سر شاته کاوه، څو په کینه سترګې د انسان چیرې ته وګوري. د کتلو په وخت آس د زړه ضربان زیاتېده. تر دې په خوا څرګنده شوی و چې سپی غوسه انسانانو ته په کینه سترګې ګوري. د دې څېړنې نتیجه دا ده چې د څارویو د مغزو شی خو چې په کینه سترګې تر لاسه کړي معلومات تحلیلوي، له خطرناکو او بیرونکو حالاتو سره د مقابله دنده لري.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ هم ستاسو راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. البته د یادونې ده چې دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو او هم پر امنیتي مسایلو مشتخپل شکایتونه وړاندیزونه راستولې دي چې له تبصرې پرته به یې پرله پسې درته خبره کړو. لومړی به د هغې خور ږغ واورو چې وایي له حکومت څخه غواړي په هلمند کې ښځو ته د تعلیم امکانات برابر کړي. ورپسې د نورو دوستانو شکایتونه او نظرونه هم اورو. راست راوسی
بلی، السلام علیکم. سمایم له هلمند ولسمشر غنی نن په وختونه دا چې هلمند کې د انجینر علم ته پوره توجه وکړي، ځکه په هلمند کې د ښځو لپاره ښوونځي بیخي کم دي، خصوصا په ولسوالۍ کې خو هېڅ د ښوونځي زمینه نه ده برابره چې ښځې زده کړې وکړي. وسلام په احترام. السلام علیکم، دا د نه هدف غواړم د هلمند ولایت نه دغه ورسره څنګه د هلمند ولایت کې ورسینه امنیت ته په هنه پرځه باندې هم ډیر ځات منتري ارګس خوري دي چې روانه یو نیمه نشته موږ یو چکه درس هم دی ویلي موږ د حکومت څخه شیدا کوو چې د هلمند ولایت کې د امن لپاره کار وکړي او هلمند او د لاګه په تلسي باندې دته ونيسي ځکه چې تیر یو نشته موږ یو چکه صدق هم دی ویلي نو د په هنه وزارت باندې تیر هم دی
زیات من کې ارګ سره دی. وسلام. السلام علیکم، زه پراد ولایت يم، پرادوت ول سوال يم، محمد معصوم نمیزم د وریه د کلی يم. زموږ په ول سوال کې دار زول رما چې اشرف غنی صاحب بزا کوشش وکړي زموږ سره چې ډیر مریضان لرو چې هر څه کو تداي مونږ کې دي په فراروز کې ډاکټر پرمخ پوهنځنه ډاکټر رحل غري چې مسلمانان چوري مردا غیر لرو د زړه څخه چې دا ناشر کوي چې موږ ته دلته ډاکټر راشي او که ډاکټر نه وي زموږ هیلو موږ به شاکه چې پرخته جاي د هر چا مگر دا د ضرور ډیر خلک مو د دې تداي څخه مې راي دا وته کار وکړم چې خو چې نه مرځي یې تداي نه کې ضرور نو کملات د داغه پکار دی زاهر افغانی صاحب پکار دی خدمت مستوی. والسلام.
السلام علیکم، زه راغل نیمره خار له جلال آباد خار نه خبرې کوم. اشرفانی او عبد الله په دواره توه په ډیر له سکالو کې د کرزی په حکومت کې دومره یو پیلر لرګی چانه پټ کړی نه او مازال لرګی پټ کړو. نن سبا ورځ په تورخم باندې په پیلر ډیر لرګی په غلا وړي. اشرف غنی ته و د کونل لږی چاتراش دی غم خوري ته نه خوري. کونل چاتراش په ټیلر باندې په ښکارا توګه په تورخم باندې اوړي، همدې قانونو تیږي اوړي، همدې نور شان اوړي، همې نور شان ټول افغانستان چورسو. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د کونل ولایت د مرور ولسوالۍ نه الله خبر کوم. دا شپږ میاشتې کېږي چې مونږ ته لاره بنده ده او کو دا لاره زر تر زره آزاده نه شي نو عوام پاڅون کوي او د مرورې د اربکانو لارې بس چین ته ګزار کوي په ډزو.
السلام علیکم، زه د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ نه خبرې کوم. مونږ ته دا څومره وخت کېږي چې لاره بنده ده او شی نه را پرېږدي او دلته مریضان او دغه پراتی دی او منتلار را پی دی کوم ته لار آزاد نشي نو موږ د پاکستان سره لاس واخلو. والسلام.
السلام علیکم ما اله دا چې د تدریس پور والی کې د ټکرانو د مټرانو څنګه کې پنا کې خلک روپې غواړي دا ولی نو دا څنګه رئیس جمهور دی چې بازار دا اسکار ودره دی روپې د سړي څخه په ټکرې کې مټرې تا خو بای کې راځي او نظم خو څنګه شي.
السلام علیکم زه محمد ولی د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه په تماس کې یم درسره. موږ په ګرمسیل ولسوالۍ کې پولیس کوچني ماشومان په خپلو لیکو ته جذب کړي دي. موږ غواړو چې دا ماشومان د پولیسو د لیکو څخه وباسي. موږ غوښتنه د اشرف غني څخه دا ده چې دا وباسي. والسلام.
السلام علیکم زه فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ د فرارو د بازار خبرې کوم. زه دولت ته دا احترام چې موږ په سیمه کې عملیات شروع کړي. بېخي امنیت خراب دی، هېڅ امنیت نشته. د بازار په شا کې یو کیلومتر دوه کیلومتر کې وسوال طالبانو موجود دي، قرارګاوې جوړ کړې دي. پولیس خپل پوستو کې نیسي. وسره دولت ته دا خواهش کوم چې عملیات شروع شي. مننه.
ہلو السلام علیکم زما نوم خیر اللہ دا بادس ولایت بلامرغا ولسوالی دا کازو د کلی اوسیدونکی. نو زه غواړم چې دا ووایم کله چې د دولت د مخالفینو سره په جنګ وخود وي نو دوی د لوی سلاو څخه استفاده کوي او دغه جنه کوي چې د لوی سلاو اصابت و عامو خلکو ته رسیږي. دا دبان کړي چې موږ عام خلک د لوی سلاو سره ډېر په عذاب شو. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت مخبل د احساسات نډک پیغام ازادي رادیو ادارې ته پریدم. د افغانستان د حکومت او لړپولو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې پاکستان د افغانستان سره هغه رقم تضاد لري چې کله خپل توغندي په کونړ ولایت باندې راپریدي او کله ته تورخم باندې راپریدي. دا موږ د پاره د احساساتو نه ډکه خبره ده چې دا باید آئنده کې تکرار نشي. د افغانستان د حکومت نه غواړم چې پاکستان ته یو قوي ضربه ورکړي او دا طبیعت ولا یخ کړي. افغانستان کې مسلمانان وختي رہی، په افغانستان کې مؤمنان وختي رہی او د روزانه په مسلمانانو باندې دزې کوي، په مسلمانانو باندې بمونه خلاصي. باید افغانستان حکومت دلا یو ماتونکی جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د زابل د چاریول فلسفه خبره کوم. ما دا خوای تل طالبانو ورونه او حکومت څخه نور له جنگ لاس واخی، سولې سره سولې وکړي، نور یې اسمان او کونډې نه زړوي. خدای دې وکړي چې دوی دا دعا ټول اسمان واوکي چې نور بس کې دا جنگ. وسلام.
السلام علیکم. من صدیق الله خان دی دمن ولایت مسافر پاره کې ما وروره ته چې ټول راته غواړو ټول افغانان نو باید داسې یو کار وکړو چې هم طالبان هم حکومت را سره خوشاله وي، ځکه چې یو د بل شرطونه نه مني، بل د بل شرطونه نه مني. که چېرې ټول شرطونه سره ومني یو د بل، نو انشاءالله ډېر ژر به سلحه راشي او هر یو خپل ګټې لپاره سوله نه راولي، که هر یو سوله راوستلی شي. والسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکناور د کلي ناګلدین د ازادۍ راډیو کارکونکو سره به سلامونه. بعد د سلامه زما د افغانستان د دولت او د حکومت نه دا غوښتنه ده زموږ د غریبو خلکو چې د ترافیکي فیخو د لاسه موږ بازار له نشو تللی، ښار له نشو تللی. لیسن کوم هغه خلک چې لیسنونه ورکوي ډریوران له هغه په نه په یوستېږي او نه په مخکې ساتولو د ګاډي پېږي او لیسنون نو لورکی اترافیکی دی خجو شغل لیسنو تخکاره کی باقی منی سو بخل شي. دا شان دی خلک منګه محکمه غاړو د دولت نه ک محکمه نشي. دا شان دی خلکو دا شان دی خلک دا شان دی خلکو غمو نشي. نو ټول خلک د تګدل او شوفلو او اني تر دې پورې چې ټول خلک د مرګ او د هلاکت سره مخامخ شول. ټول ډریوران منګه محکمه ټول ډریوران باید چې حکومت د دوه پښتنه وکړي او د بدې باندې تصمیم ونیول شي. د عوام چې دی د دوه د لاسه ډېر شل او شوت او ګوټ شلو همدغه شان دې مړه شلو او د تکلیف او د زخمت سره مخامخ دي. او وا خلک لیسنه ول ورکی 50 روپ مقابل کی یا 50 روپ یا 80 ول ورکی او باغی بنی غل لیسنس ورکی هغه په شټه ول د گاډی نه پیږي ام دا غره واسطه او رشوت دا شان دي خلک محکمه شي او کیدا محکمه نشي نو افغاني یو ځکه دا شان دي موټر نه جنګيږي یو ځکه دا شان دي کورونه کیږي په افغانستان کې د ورځې په څلګونو په زرونو گاډي جنګيږي دا ولې چې دولت دا شان دي خلکو غم او پښتنه نه کوي مخم خان
بل السلام علیکم زیر محمد ولمن ولایت سره خبرې کوم زما خواهش د نړیوالو مقامات څخه دا دی
سلام علیکم زدا نگران ما خبر کوما دلته په خیول سوالی کې محلیان ډیر قومي خلک تنگ دي پوسټو باندې طالبان جګو کې دا چې خیول کم د عام خلک سودا او مریضان د لپاره خیوی بازار راځي د عام خلک زوروي ډبوي وهي
هلو السلام علیکم زدا کندهار ولایت د جړی دولو سوالی سره تاثیر د ټلیفون پکر سم موږ دغه طالبان سره دومره فازاب یو لوچی ګرام او مین پټي دا حکومت سره کم دی دا په سره کم حکومت کې چې دی خپل منټیکال نه سي ستاره لای خلک طالبان ورزي نغمونه ورولي په وسیته حالت په وسیته پټاوي نغم ګر سره ورولي په میوان کې د دې مخنیوي ولې نه کیږي والسلام
سلام علیکم یا سلام کوننل او د حاضر رادیو ټول کار کوم کو سلام وړاندې کوم با سلام نه هلته چې پاکستان د افغانستان او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ جوړه نه کوي دا یو ارزیابي کوي چې کوم طالبان د افغانستان د حکومت سره رابطه لري چې د سولې په اواز کې معلوم شي د منځوي وړي وسلام
السلام علیکم سید رحمان د زابل ولایت خیابان ولسوالۍ د خصای سره تماس کیم کیماله شپنی د ډاکټر عبدالله حکومت د خوایشته سی باید هغه د لارې کومې پوستې چې هغه بعضې خلکو ته ډېرې ستونزې پېښوي دغه اربکیان او دغه غله له دغو لارو ایسته کړي نو دا زموږ د افغانانو د ټولو غوښتنه ده ځکه چې لس نه یو سل کاله خو کړېدلي یو نور نو السلام علیکم
السلام علیکم زه هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ مصر دا زورواکي هلمنه کوي موږ د 15 کالو مېله وه موږ ته اوس کوچی راړنګ کړي موږ مالداري نه لرو پکې څه مالداري لرو لږه اوس څه کوي موږ سره زور وکړ ظلم کوي موږ کوچی او کالي او کښنان بغاري وي اوس موږ دغه وځو کو اشرف غنی زما ځان څنګه نه مني راځي چې دا یاته نیم سره واسه موږ د ویلني نام په اتره
سر گردان د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ خپل لوړپور چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا وسته حال دی دا قیمت دی موږ ولسته پاملرنه نه کیږي خو په هر وخت په هر زمان کې دی وایي چې مطلب موږ ولسي خلکو خیال ساتو هیڅ ډول خیال یې نه دی ساتلی وروره دا هر وخت باندې په هر زمان کې چې دی کوم وخت کې یو خواته انداخ کې یا وشتل کې مطلب د دې وشتل او انداخ په لوړ لوی لوی توپونه باندې دی او یا موږ له شپې له خواته خو دغه د جنگ ساحو کې خپل سپینځري معنا غوښته کم کم خلک تعداد پریشي خو هغه هم دومره ستړي کړي چې یا شهیدان کړي دي او یا یې زخمیان کړي دي د شپې څوک راوتلای نشي د خپل کور ته خیاني وس خو د تسرلنی هوا ده زموږ کښتونه اوبه غواړي یعنی دغه د اوبو لګاو چې موږ ټول په وار باندې دي یوه د که هم ضایع کیږي دا موږ د خپل لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې زموږ غم وخوري زموږ ساحې زموږ منطقو ته پاملرنه وکړي ولس ته پاملرنه وکړي هم د طالب څخه دا هیله لرو هم د حکومت څخه دا هیله لرو والسلام به احترام
وعلیکم السلام محترمه ستاسو ژغ مدد خبر کړ په دې هیله چې لوړپوړو مسولینو هم اوریدلی وي او د ټولو دوستانو ستونزې هواري سي یو ځل بیا تکراروم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.